بلې فرشته جان، تاسو ستړي مشي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوینګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاګارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم
د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډو ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. له دې مخکې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه څو کلونه دنده ترسره کړې وه. په وروستیو کې د بلخ له امنیې قمندانۍ، عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لاره په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیم لار پیدا کړه. دا صدرات 15 ټنه ترسیږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 440 ټنه شو کانی انټالک دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابر شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه یې بایلو. د سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پریکړه لیک پرون د 45 موافق او د 46 مخالف رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبیدو ته د 3 کسیز جرګې د 150 سناتورانو رای په کار وی. په دې جرګې کې 350 جمهوري غوښتونکي، 45 دیموکرات سناتوران او 2 هم خپلواک سناتوران دي. او جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم دغه پریکړه لیک په پلوي رای ورکړي. دغه پریکړه لیک به اوس د اساسو جرګې ته چې دیموکراتان پکې برلاسي دي استول کیږي. ډیر احتمال شته چې دا جرګه هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ویل کیږي ولسمشر ډونالډ ترامپ ښایي ویتو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړې لیک په دغه کړکیچ کې چې ډېر یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئینګ 727 ماکس 8 الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3 د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئینګ 327 ماکس الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړي. نږدې 15 میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په یوه بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتې بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر ونیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترمپ پرون په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan very successfully he worked for
زه د پاول منافورت لپاره خوښینم. زه په هیګم چې د رونالد ریګن لپاره په ډیر بریلی توپ کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم واورید. ازادي رادیو او بخي ولولې ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ورانه پرپرونو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسول بللي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیرې بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
تهران لاست ایئر د رژیم کیلډ اوور 20 پیپل اند اریسټډ تاوزندز وداوټ دیو پروسس جست فور پروټیسټینګ فور دیر رائټس.
و بوری چه ده افغانستان ده احسایه او معلوماتو ملی اداره پرون پا افغانستان که ده احسایه لمبلیش میره اخپره کری. ده اداره اول چه افغانستان پا اوس وقت که یو درش میلیونه و شپکس وزاره نفوس لره. د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه و مطالب لرو. ده خبرونه پا دوهم نیمه ای که دو اونیز خبرونه در تا اخپره و
یا اوخه جای و چمن حضوری دا اردو و دونه منظم و لکس اخکاره کهیده چنده سیده خواهیده نو
ده کابل ده چمن حضورو پا پردم و ده جون پشیبو اونیس پروگرام که کتنه کرده ده غراز ده ازادی ردو پا بلی ده اساسی بشری حقونو پا اخپاروانه که مهم ده خزو وزیت تا پا مالواله ده. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبر کړی دی په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغیډلو پر ملکانو بریدونه کړی دي او هدفي وژنې کړی دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکان د حکومت مخالفه وسلوالو له لوري د تیر کال په لومړیو نهو میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژون کې بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفه وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2014 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی نه هویتنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2012 تنو تر رسیدي یوازې 204 شتنه شزیدي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې شزی د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفه وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې غوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یو کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یو 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دوله لپاره پر خبريالانو فشار راوستي دي، خو په کابل کې بیا خبريالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 10 پیښه ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په دوو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبريالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه افغان خبريالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبريالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو نه هټیا پیښې سب شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبريالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنۍ راپور تیر شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و مورد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللی دي. د غرض افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اثر منشي ځانګړي استازي تدامي چې یا محمود هم د تیرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې د جګړو ستر قربانیان افغان ماشومان وبلل. هغه وویل تیر کال د ملکي تلفاتو له پلوه افغانستان تر ټولو خونړی کال و.
Also alarming is the impact of the conflict on Afghan children. Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high, with over 900 children.
تدامي چې ویل چې تیر کال د تلفاتو شمیر ډیر لوړ و او د افغان ماشومانو تلفات هم بی ساری و، لنه سو زیات ماشومان وژل شوی. ماشومان د غرض د جګړې د کیلو ډلو له ګواښونو سره هم مخامخ دي چې دوی خپلو لیکو ته جذبوي. د افغانستان د احصایه او معلوماتي ملي ادارې پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د نفوسو رسمي شمیرې په ډاګه کړې. د ملي ادارې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان ژوند کوي. د اقتصاد وزارت ویلي چې د دغو شمیرو له مخې به هیوادوالو ته د کار او دغه راز تشبثاتو زمینه برابره او ښه خدمات به ورته وړاندې کړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه احصایه په څه ډول او ترسره شوی او له کومو میتودونو کار اخیستل شوی دی. له دې مخکې هم ډېرې احصایې شوي، خو د افغانستان د احصایې او معلوماتي ملي ادارې ویلي چې مخکېنۍ ترسره شوې سرویګانې ټولې یا احصایې غلطې دي. نور حالې د فیروزه عزیز په راپورټ کې
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په لومړي ځل د دغه هیواد د نفوسو رسمي شمیر په ډاګه کړ. د دغه ادارې مرستیال حسیب الله موحد د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوسمهال د دغه هیواد د نفوسو شمیر کره معلوم شوی او تر دې وړاندې خپرې شوې شمیرې ناسمې دي.
در مجموع نفوس افغانستان
د افغانستان نفوس تر دغه کاله چې موږ او تاسو ورستی ورځی تیروو، یعنی په 1990 کال کې 1.8 میلیونه ده، چې 15.4 میلیونه یې ښځې او 14.1 میلیون یې نارینه دي.
دغه ادارې دا هم وویل چې د افغانانو د کره شمېر معلومولو لپاره به له دوی وروسته د هیواد وګړو ته د تابعیت کارتونو او د تذکرو ویش هم دوی پر مخ وړي، ځکه د نفوسو د ثبت اداره د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره مدغم شوې ده. د دغه ادارې په خبره په 1993 لمریز کال کې هم د بون ناستې د پریکړې له مخې د افغان وګړو سرشمیرنه شوې وه، خو د امکاناتو د نه موجودیت له امله کرانه وه. تر دې وړاندې هم د افغانستان د نفوسو د شمیر په اړه د بېلابېلو ادارو له لورې سروې او شمیرې خپرې شوې وې، خو اوس د دغه هیواد د احصایې او معلوماتو ملي اداره دغه خپرې شوې شمیرې کرانه بولي او وایي چې دا مهال په نوي ریال ټایم سیستم سرشمیرنې کوي. که څه هم په دغه کلنۍ خپره شوې احصایه کې د کار او فقر د کچې په اړه څه نه دي راغلي، خو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي و چې د دغه هیواد 45.1% خلک د فقر کرښې تر لاندې ژوند کوي او 20.2% په شرایطو برابر خلک وزګار دي. له دې سره د اقتصاد وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خوښي وښوده چې د نفوسو د کره شمېرو په معلومېدو سره به د کاري زمینې د رامنځته کېدو تر څنګ د نړیوالو مرستو کچه هم څرګنده شي.
د دغو شمیرو او احصایو د پریکړو په اړه باید زیات دقت وکړو. په هر هیواد کې چې د خلکو شمیر یې زیات وي، باوري وي او د لاسرسي وړ وي، د کار او تشبثاتو کچه یې هم لوړه وي، یعنې د پانګونې او د تشبثاتو د زیاتوالي او د کره شمیرو تر منځ یو ډېر نږدې او مستقیمه اړیکه موجوده وي.
له دې سره دغه ادارې په بېلابېلو برخو کې د ټول افغانستان په کچه د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم معلومات شریک کړل چې په ځینو برخو کې پرمختګونه، خو یو شمېر نورو برخو کې بیا لا هم ستونزې موجودې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څیړو. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ پنځم دور یا پنځم پړاو خبري د تېرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. دغه راز دواړو لورو په تیله ده چې د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ کې بیا په قطر کې سره وګوري. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د قطر وروستیو د سولې خبرو ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېره کتنه کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي، د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پاره لیکلی چې د سې شنبه په شپه واشنگتن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د شاغلی خلیلزاد له قول لیکلی چې وایي یو شمیر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلی او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړي. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قول لیکلی چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلی چې تر پسرلی مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسیدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمیرې خپرې کړي چې وایي په افغانستان کې په تیرو 13 کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر 100,000 زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یو شدت چې د فارمسي محصله و پر لار راوګرځوله او ورته ویل چې زده کړې پریږدي کنه کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د شزیا او نورو شزینه محصلینو لبیری د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې وی بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یو بل شزه هم پر لار راګرځولې و او ورته هم دا خبره کړې و. خو دې شزې ورته ویلې و چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي شزینه ډاکټر ته به اړتیا وي. سختري دوی دې شزې ته اجازه ورکړې و چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا دوی کیسې شي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود او ښځې به یې وهلې او نارینه ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبان ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنا او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې انکیدونکو دي. په دې وروستیو کلونو کې په سلګونو زره افغانان له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي او ډیرو هم ځانونه اروپا ته رسولي. په اروپایي هیوادونو کې هم ډیر افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړي وایي چې دوی په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره د حقوقي مرستې ترڅنګ د افغانانو په منځ کې د یووالي او اتفاق لپاره ملي او کلتوري ورځې هم لمانځي. اسمت سروان د دې ټولنې له غړي رحیم الله ورین سره مرکه کړې او لومړی په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې د جوړېدو د هدف او د فعالیتونو په اړه پوښتلی دی. هغه وایي
یوازینی هدف خو هغه دا چې دلته د افغانانو هغه سخت اولین مشکلات دوی دلته راستیږي د پناهندګۍ کې چونه ورکوي. دغه د افغانستان تاسو خپله پوهېږئ چې د تذکرو سیستمې پېژندپاڼې لږ مشکل دي. دلته دوی نه پوهېږي دغه برخې په سره مرسته کوي، ترجمه ورته کوي، دغه د پناهندګۍ کیسونه چې ورکوي څنګه منظم کیس ورکوي هغو ته دوی بالاخره په هغې کې مشکل پیدا نه کړي، د څارنوالانو په مخ کې دوی دفاع وکړی چې دي. او نور هغه کسان چې مثلا دلته پاریس ته راځي دلته دوی ناروغي کنه په اولی حالتو کې پراره کې دوی ناروغي پیدا شوی یا غدي فلو لاندې په یخ او په دې کې ژوند نشي کولای. لومړی په اولنی هغه کې د سوشل لپاره د ځای ورکې دوايي ورته کې درملنه کې نو دغه سي د څو نمونی مثالونه دي چې تاسو ته ماده کړل. دغه شپه مې څو کې تقریبا نمدغه ټولنې تر 200 زیات کسان په بلا بل برخو کې په دندو ګمارلې دي او د ښایي ترې
د ټولنه په خپل د حکومت لوري حمایت کیږي او ک خلک مالی مرسته ورسره کوي.
هغه کسانو لخوا ملاتړ کیږي مالی چې په دغه ټولنه کې راغونډي او پکې فعال دي. دوی هر میاشت هغه مالی برخه چې دا هغه حساب کوي او کومې د میاشت په اخر کې کوم لګښت شوی بیا د امو ځوانانو لخوا چې دغه ټولنه کې فعالیت لري د هغو لخوا له شخصي ژبه په کې مصرف کېږي او تر اوسه پورې نه موږ کوم عاید لرو نه له موږ سره حکومت مرسته کړې ده.
تاسې یادونه وکړئ چې ستاسې ټولنه له نوو افغانانو سره چې نوي مهاجر شوي دي د دوی په قضیو کیسونو کې مرسته کوي. یو شمېر افغانان چې له مخکېنه هلته اوسي هغوی بیا کله چې دوی ته غم پیښ شي یا یې څوک وفات شي د جنازې او فاتحې په مراسمو کې مرستې ته ضرورت لري، خصوصا کوم ځایونو کې چې ټولنې نشته هلته د دوی دا مشکل ډېر زیات وي. تاسې په دې برخه کې کومک کوئ؟
بلې، دا په مجموع کې د افغانانو د غږ اوچاتولو ځای ده او له هغو سره د مرستې د لاسنیوي ځای ده او په همدغه هدف دا ټولنه جوړه شوې ده. زه تاسو ته یو ښه مثال در کوم. تقریبا یو نیمه میاشت مخکې دلته یو کس زموږ د افغانستان و د ننګرهار ولایت و د پنندګۍ کیسې د فرانسې حکومت ته سپارلی و خو تر اوسه پورې تر کوم ځواب نه و ترلاسه کړی. د کوم ناروغي درلوده دی وفات شوی و. همدغه زموږ ټولنه وه چې دغه کس یې په خپلو شخصي پیسو موږ ورته پیسې راجمع کړې او دغه کس هم خپلې کورنۍ ته په افغانستان کې وسپاره. څو جنازې تر اوسه دغه شپږ میاشتو کې انتقال کړی دي. خو موږ په مجموع کې یوازې د جنازو د انتقال لپاره ټولنه نه ده، په مجموع کې دا د افغانانو د ښه پرمختګ و د یووالي او د لاس دلیدا او له دوی سره دلته د بیلابیلو کې د مرستې او د ښه ژوند د سهولت لپاره دا ټولنه را جوړه شوې ده.
نو چې د یووالي هدف هم لري، نو د افغانانو ځینې ځانګړې ورځې، کلتوري ورځې یا ملي ورځې هم تاسو لمانځئ؟
بله، موږ دغه تیر کې د افغانستان خپلواکۍ ورځ موږ لمانځلې ده. په موږ سره د سفارت سره کې ارتباطات لرو، سفارت کې چې ځینې په غونډې کېږي له هغو سره په هغه کې فعاله برخه اخلو. نوی کال روان ده په افغانستان کې څو ورځې وروسته ده، نو په دې اړه همدا روانه یک شنبه موږ غونډه لرو. په دې غونډې کې بس کېږي په دې باندې موږ څنګه د نوي کال ورځ لمانځو.
په فرانسه کې د افغانانو د اجتماعي ټولنې غړی رحیم الله ورینو چې وایي په فرانسه کې له میشتو افغانانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي. فرانسه هم هغه هیواد دی چې د اروپایي هیوادونو په ډله کې ډیر افغانان ورغلي دي. یوازې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وینو شپېته زره افغانان د هیواد ته ورغلي، له هغه وروسته هم د افغانانو بهیر نه دی درېدلی او پر فرانسې سربیره جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته هم د افغانانو بهیر روان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. مخکمو د افغانستان د بشری وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دغه راپور کې دغه راز ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړې دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلې، له قانوني اصولو پرته نیولې، ترې تم کړې دي او شکنجه کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه، ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم 40 تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور لمخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصول پرته وژل شوی، شکنجه شوی، نیول شوی، زندانی شوی دي. همدارس په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ او محدودیتونه وضع شوی دي چې په دې ترس کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل گاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته ازادي ورکړل شوې ده. همدارس پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلې دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترس کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تریتم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونه تورن شوی او په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمد چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسود سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې انډونیزیا په خپل وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. تر اوسه وسله والو طالبانو د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکو په کې برلاسه دي، هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بوینګ 727 ماکس اته الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشو چې د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوینګ 327 ماکس اته الوتکه په تیره اونۍ نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورد په یو بل 23 میاشتنی حبس محکوم شول دی. مخکې یوې بلې محکمې دی په 23 میاشتنی بند محکوم کړی و. په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر و نیم کاله په زندان کې تیروي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیزه خبرونې درته خبرو.
دونه یو خ جای و چمن حضوري دا اردو به دونه منظم لوک سحکارا کېده چنده سید خوخیدن.
د کابل د چمن حضوري په باب مو د جون پښيبونیس پروګرام کې خبري کړې. د غراز د اساسي بشري حقوقو په بل اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د خزو وضعیت ته کتنه کړې ده. د دې پروګرامونو د اوریدو بلنه درکو خو له هغه مخکې ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د افغان بیسماته سوا اتل شمیرې لارې مو را استولې دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي چې د قطر په راتلونکو خبرو کې باید د طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ د اوربند په اړه بحث وشي تر څو د یوې تلپاتې سولې څخه برخمن واوسو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. نبیل صافی له کونړ لیکلي افغان ولس د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوي او د یوې پایدارې سولې غوښتونکی دی. شفی جان زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه لیکلي اول د افغانانو وینې تویدل بند شي، د اوربند جدي ضرورت دی. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی دی ملکانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت دواړه باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او که یې ونه کړي د ولس له غبرګون سره به مخامخ شي. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته لولو. دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د مارچ پاته می خبرې کوو دا چې ولې د غورز د خزو ورز بلل کیږي یا دوی ته ځنګړې شوې ده، او آیا د غورز په کوم ډول په افغانستان کې منځل کیږي، دا به د خزو په ژوند کې څه تغیر راولي کنه، او په همدې مناسبت یا بهانه به په افغانستان کې د خزو د حقونو په برابرۍ هم خبرې وکړو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګ مشر غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایم که درته وای چې ولې دغه یو ورځ د خزو په نوم نومول شوې ده.
هیوا صاحب ډیره زیاته مننه. تر ټولو د مخې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.